السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ ولرئ. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن جمعه د 1992 لمریز کال د سنبلې نوموړی نېټه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست له 23 سره برابره ده. د دې خبری مجلې په ترڅ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې جمهوری ریاست وایي هند د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تجهیز او پیاوړه کولو د لازمې مرستې ټینګار کړی دی. په ناامن سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو په اړه له تازه بدلونونو خبرې گئی، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رای کارډونه ترلاسه کړي او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان تیار کړي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې دي اجازه ورکړي څو له کوم ځنډ پرته. وروسته یې ادعا وڅېړي چې د هېواد په کورنۍ جګړه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي او که نه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رای کارټونه واخلي او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان چمتو کړي. ولسمشر کرزی په خپله 15 ورځنۍ راډیو وینا کې ویل د انتخاباتو پروسه هغه وخت بریالی کېدای شي چې په شرایطو برابر ټول افغانان پکې ګډون وکړي.
د انتخاباتو پروسه هغه وخت کامیابه کیږي چې ټول هغه هیوادوال چې د رای ورکولو قانوني سین پوره کړی وي په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو موږ باید دا خبر هیر نه کړو چې هغه وخت موږ په انتخابات کې برخه.
ښاغلي کرزی د جمهوري ریاست دولتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په هیواد کې د ثبات د ټینګښت یوه لار بللې ده. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. عبدالکریم خلیلي چې پرون د هند تر درې ورځني سفر وروسته له رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان او د سیمې هیوادونه هیله مند دي چې پاکستان به په دې پروسه کې جوت نقش ولوبوي. د وی د هند د دوستانه دریز مننه کوي چې د افغانستان د دې موقف ملاتړ کوي او په دې باور دی چې سوله به هغه وخت له اصولو سره سم پر مخ ځي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. د ټولو هیوادونو هیله ده چې پاکستان د سولې په مسأله کې برجسته او بهتر نقش ولوبوي. هیله ده پاکستان د افغان ملت او د سیمې د هیوادونو د هیلې ته جدي پام وکړي. د سولې هڅې وروسته له هغې ټاکنه شوې چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي افغان حکومت شدید انتقاد وکړ او دغه دفتر څه موده مخکې د موقت ډول لپاره وتړل شو. ولسمشر حامد کرزی د سعودي عربستان له پاچا سره پاکستان ته د خپل کېدونکي سفر په اړه خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې حامد کرزی او ملک عبدالله پاکستان ته د ولسمشر کرزی د کېدونکي سفر پر اهمیت او د افغانستان او پاکستان لپاره د دې سفر د نتایجو په اړه خبرې وکړې. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د 14 ملکیانو په ډلیزې وژنې تورن دی بخښنه وغوښته. رابرټ بیل چې پرون د واشنگټن ایالت په یو اډه کې د سزا اورمنې غونډې ته خبرې کولې ویل دغه عامه وژنه بزدلانه عمل و. نادرش کلن بیلز ویل له هغو کسانو بخښنه غواړي چې د تېر میلادي کال په مارچ کې د ډلیزې وژنې له کبله د کورنۍ غړي ورڅخه واخیستل شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مونږ د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې دي اجازه ورکړي څو له کوم ځنډ پرته. وروسته یې ادعا وڅېړي چې د دې هېواد په کورنۍ جګړه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي که څنګه. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون ویل چې بان کې مونږ د سوریې له حکومت څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو کوڅارونکو ته اجازه ورکړي څو هغه ساحه وګوري چې ادعا کېږي د کیمیاوي وسلو حمله پکې شوې ده. د دغه راز د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو د چارو عالي استازي میرمن انجیلا کینتا سپارښتنه وکړه چې دمشق ته سفر وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جین ویان دی جین ساکی پرون په واشنگټن کې ویل له خپلو منابعو په استفادې غواړي په سوریه کې حقایق معلوم کړي.
We are doing everything possible to use our resources.
من پنړی کله خپل همکارانو سره د همکارۍ په غړون خپل منابع په استفادې تر وسه وساحت څخه کوچی په ساحه کې حقایق په ژور توګه ځان ته معلوم کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه پر ورځ په بیطرف او بیړنۍ توګه د کیمیاوي وسلو د برید په اړه د څېړنې ملاتړ وکړ، خو وایي نه ویل چې دغه کار د ملګرو ملتونو د هغو متخصصانو لخوا وشي چې دا مهال په سوریه کې دي. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له زندان څخه آزاد او د قاهرې یو پوځي روغتون ته انتقال شو. وروسته هغه چې پرون وختي د مصر یو څارنوال د مبارک د خوشي کېدو امر وکړ، دی د قاهرې له توره زندان څخه په یو څرخي الوتکه کې انتقال شو. 15 کلن مبارک د 2011 میلادي کال اپریل راهیسې د پاڅونونو په نتیجه کې تر بې واکه کېدو وروسته په زندان کې و. د قاهرې یو محکمې د چهارشنبې په ورځ په مشروط ډول د مبارک د خوشي کېدو حکم ورکړ. پر مبارک د اداري فساد او دا تور پورې و چې له دولتي کمپنیو ډالۍ اخیستې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل کچېرې اوکراین له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړي، د روسیې د ګمرکونو اتحادیه بلاروس او قزاقستان به اړوي چې پر حفاظتي اقداماتو غور وکړي. پوتین پرون دغه راز ویل، ټاکل شوی د اوکراین یو هیئت بله اونۍ مسکو ته ورشي چې د اوکراین د دې ممکنه لاسلیک کېدونکي تړون پر عواقبو خبرې وکړي. دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د جمهور ریاست دویم مرستیال وی هند په خپل له هندي مقامات سره کتنه کې د هغوی ژمنه ترلاسه کړې چې د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به لازمه مرسته کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 امن ولسوالیو څخه یې اوس په 3 ولسوالیو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د لومړنۍ مرکزونو پرانستي دي.
او دوهم پړاو کې 390 مراکز پرانستي دي او 9 مراکز د امنیتي تهدیداتو او مشکلاتو له کبله بلنې ته شتای دي.
فاروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د غوړ لیگ دوهم پړاو سیالي د پنځشنبه پر ورځ په کابل ښار کې پیل شوې او د ژوند رنگونه د خبری مجله په پای کې.
څونه می حساب زده کړی دا چې د ټای ما دلته اوس هغه د جامع دي چې یاته یو څوک یې نه هه.
دا ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لوونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریه حکومت څخه غوښتل چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې اجازه ورکړي چې د کیمیاوي وسلو د روسي بریت د ادعا په اړه تحقیقات وکړي. پروانه خبري مونږه لکه دوستانو په دې اړه مفصل رپورت اوري. اوس هم هند ته د ولسمشر د دوهم مرستیال د سفر موضوع. د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال چې د هند له درې ورځني سفر څخه راستون شوی وای، هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه. کریم خلیلی چې پرون کابل ته راسنه دو سره سمې له رسنیو سره خبرې کولې ویل، هند به د توان تر حده تر خپلو شرایطو لاندې د افغان امنیتي ځواکونو په غښتلتیا کې همکاري وکړي. په دې اړه سره محمد صالح رپورت لري.
د ولسمشر دویم مرستیال پرون نه وخت له رسنیو سره په خبرو کې هند خپل سفر له لاسترولونو ډکو باله او یې ویل هندي چارواکو په زیاتو برخو کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. کریم خلیلی وایي هند نور مسایلو ترڅنګ ومنل چې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به له خپلو شرایطو سره سم تر خپل وسه همکاري کوي. دوی لکه مخکې چې ډاډ راکړی و بیا اطمینان راکړ چې تر خپل وسبه د افغانانو په خدمت کې وي، د افغان امنیتي ارګانونو په تجهیز او غښتلتیا کې به همکاري کوي. دوی د تجهیزاتو یادونه هم وکړه. په عام ډول یې خپل امرګي وښوده چې د خپلو امکاناتو او توان تر حده به له خپلو شرایطو سره سم راسره همکاري کوي. خوشاغلی خلیلی ونه ویل چې هند به په مشخص ډول د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې کوم کارونه کوي او شرایط یې څه دي. د شغلی خلیلی په وینا له هندي چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د رواني پروسې په اړه هم خبرې کړې دي. دا هیله وشوده چې په دې پروسه کې به پاکستان په پوره صداقت سره یو برجسته رول ولوبوي. هند او پاکستان چې دوه رقیب هیوادونه دي، د افغانستان په مسله کې هم ځینې اختلافات لري. هر هیواد هڅه کوي په افغانستان کې د مقابل لوري د نفوذ مخه ونیسي. د ولسمشر دویم مرستیال په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی را روانه اونۍ افغان ولسمشر حمید کرزی پاکستان ته ولاړ شي. د سولې علي شوراوي ولسمشر کرزی به له پاکستاني چارواکو د ځینو طالب مشرانو خوشی کېدل او د سولې په مسله کې د دې هیواد جدي همکاري وغواړي. افغان حکومت په دې باور دی چې د پاکستان له زندانونو د طالب مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو خوشی کېدل به د سولې لرواني پروسې سره مرسته وکړي. لکه چې په پاکستان کې نوی حکومت وخت تر رسیدلی، دا به پاکستان ته د ولسمشر کرزی لومړی سفر وي. د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف ولسمشر کرزی ته د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه.
د صالح محمد صالح په رپورت کې مو واوریدل چې د ولسمشر دوم مرستیال چې د هند له درې ورځني سفر څخه راستون شوی وایي هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولسو نه امن ولسوالیو څخه یې اوس په درې ولسوالیو کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ د لوګر، ازره، د نورستان منډول او د پکتیکا ګیان ولسوالۍ دي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د نوملیکنې له پیل نه تر اوسه تقریبا 450,000 څخه ډېرو کسانو د نوملیکنې کارتونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین له امنیتي ارګانونو غواړي چې د درې ولسوالیو په شان چې تازه پکې د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شول، په پاتې نورو ولسوالیو کې هم د دغو مرکزونو پرانستل کېدو ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د نوملیکنې پروسه په ښه توګه پر مخ ځي، خو نه ولسوالۍ لا هم له دې بهیره بې برخې دي.
پړاو کې 390 مراکز پرانستې دي او 9 مراکز د امنیتي تهدیداتو او مشکلاتو له کبله موږ نه تولیدل شي. دغه دوهم مرحله کې چې موږ مراکز په پام کې نیولو ول، په پښتنه شنې تر اوسه پورې هم نه دي پرانستې. یوازې د ښځو په برخه کې تر اوسه پورې هم هغه شمېر چې موږ وړاندوینه کړې ده هغې ته نه دي رسېدلې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون څو اونۍ مخکې په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل کړ او په هرې ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز پرانیسته. ښاغلی نور وویل چې د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه پورې له 450,000 څخه ډېرو کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي چې له دې جملې څخه له 100,000 زیاتې ښځې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې اوس په هیواد کې د نوملیکنې ټول 390 مرکزونه موجود دي. په عین حال کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسولین هم وایي چې د خلکو د ګډون له پلوه د پروسه ښه پر مخ ځي. خو د دې بنیاد رئیس جانداد سپینغر ازادي رادیو ته وویل چې د نوملیکنې په پروسه کې ځینې ګډوډۍ روانې دي او په یو شمېر سیمو نامنی د دې پروسې لپاره یو لویه ستونزه ده.
نوملیکنې پروسه په ټول ټال کې ښه روانه ده، اما زمونږ تجربه د اول مرحلې نه ښایي چې امنیتي ادارات که جدیت باندې توجه ونکړي شاید ځینې محلات مسونه نکشي او د نوملیکنې نه کسان پاتې شي. تخلفونه د قوانینو لکه د ماشومانو ثبتول، پر ځینې ولسوالیو کې د لیست په اساس کارتونه توزیع کول د خزینو ته، یا محلات د شپې د خوانه صحیح شکل باندې خوندي نه وي. دا هغه موارد دي چې په دویم مرحله کې کمیسیون دې ته ډېره توجه ونکړي، دقت ونکړي، کنټرول ونکړي، بیا د انتخابات په ورځ کولای شي چې دا د نورو تخلفاتو زمینه برابره کاندي.
له بلې خوا امنیتي ارګانونه په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې هڅه کوي د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې د ټولو ولسوالیو امنیت تامین کړي. په خوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په 3 ولسوالیو کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته ستونزې موجود دي. خو د چارواکو له ژمنو سره سره ځینې کتونکي په روانو امنیتي شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کول دولت ته یو لوی چیلنج بولي. تمه ده چې د جمهوري ریاست اولیتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او دوستانو کې انټرنیټ ته رسیدل راي نو کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې په مستقیم ډول ووري. په اف ام 100.5 صفه بیا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رای کارډونه ترلاسه کړي او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان تیار کړي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وی هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. ولسمشر حامد کرزی د سعودي عربستان له پاچا سره پاکستان د خپل کیدونکو سفر پړه ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکیانو په ډلیزه وژنه تورن شوی دی بخښنه وغوښته. د ملګرو ملتونو سره منشي د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو پړوونکو ته په دمشق کې د اجازه ورکړي چې له کوم ځن پرته هغه وروستۍ ادعاوې وڅېړي چې د دې هېواد په کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پړه شوي دي. دا مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له زندان څخه آزاد او پرون د قاهرې یو پوځي روغتون ته انتقال شو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل کچېرې اوکراین له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړي د روسیې د ګمرکونو اتحادیه بیلاروس او قزاقستان به اړوي چې پر حفاظتي اقداماتو غور وکړي. تاسو زمونږ غک له آزادی رادیو اورئ. دوستانو د نړۍ مطبوعاتو په افغانستان کې د هند پانګونې په اړه ځینې مطالق پر کړی دي. د نړۍ مطبوعاتو ته احمد شیبر کتن لري.
د هند ورځپاڼه د هندو لیکي افغانستان موافقه کړې ده چې د حاجی ګک د اوسپنو د کان پروژه په څو مرحلو کې بشپړ شي. د هندو ورځپاڼه په نوې ډیلي کې د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهرانی په وینا څرګندوي چې افغان لوري د دغه کان د بشپړې موافقې په اړه له هندي لوري سره خبرې سرته رسولي. د افغانستان د قانونو وزیر زیاته کړه چې د سیل په نوم هندي کمپنۍ افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې خپلې ژمنې به پر ځای کړي خو په څو مرحلو کې به دا کار وکړي. وروسته تر دې چې د حاجی ګک د کان په برخه کې له هندي لوري سره په 2011 کال کې تړون وشو افغان لوري وویل پر دې کان به 1.8 میلیارد ډالر پانګونه وشي څو هر کال 6.1 میلیون ټنه اوسپنه ترلاسه شي. د دې ترڅنګ به د 800 میگاواټ په ظرفیت د برېښنا یو فابریکه له حاجی ګک سره جوړ شي او یو شمېر نور تاسیسات به هم د اوسپنې د استخراج لپاره ودان شي. د هندو ورځپاڼې په باور وروسته بیا د حاجی ګک د کان په برخه کې پانګوالو دا خبر ورکړ چې هلته به د کال 1.25 میلیون ټنه اوسپنه استخراجوي او د 1.6 میگاواټ برېښنا د تولید یو فابریکه به جوړوي چې پر دې به 2.9 میلیارد ډالر مصرف شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې پانګوالو ویلي چې د اوسپنې د استخراج له اندازې سره به سم ورو ورو بیا خپله پانګونه زیاتوي او د 1.2 میلیارد ډالرو په اندازه پانګونه به د افغانستان پر اوسپنې وشي. د هند یوې بلې ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا د کرکټ مسله راخیستې ده چې په نړۍ کې پرې هند تر بل هر هېواد ډېره پانګونه کوي خو د پنجشنبې په ورځ د دغه هېواد تر 23 کلنو د لږ عمره لوبغاړو کرکټ ټیم په سنګاپور کې له افغانستان سره لوبه بایلوده. هندوستان ټایمز لیکي هند له افغانستانه په 28 منډو دا لوبه بایلوده او افغانانو هندي لوبغاړي حیران کړل خو د دې وړلو سربېره افغانستان له دې جامه ووت او هند په خپل ګروپ کې د مخکنه یو زیاتو امتیازونو لکبله پاتې شو.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او ری په کابل کې د لومړي ځل لپاره خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورو یو دفتر پرانستل شو. دغه دفتر د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنی اسیا د ټولن لخوا او د برتانیې د پراختیا ادارې په مرسته د پنځشنبه پورس افتتاح شو. کارپوهانو د افغانستان په څیر ټولنه کې چې د سواد سطح په کې کمه ده ټیټه ده د دارنګ دفترونو پرانستل ډیر ګټور دي. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې ورو.
د بشری حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا ټولنه وایي چې د افغانستان 90% وګړي حقوقي سلام مشورو ته اړتیا لري خو دا محل له دې مشورو به برخې دي. د ټولنې په همدې هدف د پنځشنبه په ورځ کابل خاریانو ته د وړیا حقوقي سلام مشورو دفتر پرانسته. د دې ټولنې مشر نورالحق نسیمی خبريالانو ته وویل چې د دې دفتر له پرانستل کېدو سره به په حقوقي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي او صحي برخو کې د افغانانو د عامه پوهاوي کچه زیاته شي.
د دې مشورتي دفتر له پرانستل کېدو څخه هدف دا دی چې خلک په خپلو لومړنیو حقونو خبر شي. متاسفانه چې د ټولنیزو تعصبونو او بې سوادۍ له امله ډېر خلک له خپلو حقونو نه خبر دي او نه پوهیږي چې څنګه خپل ژغ پورته کړي او خپل حق وغواړي.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل له دفتر سره سم په بغلان کې هم ورته مشورتي دفتر پرانستل شوی دی. دغه دفتر به اړو کسانو ته د مسلکي کارموندنې، بیکوري، مالیه، عریضه لیکلو او حق غوښتلو په برخه کې سلا مشورې ورکوي. د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي هڅه به وکړي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې ورته دفترونه پرانیزي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دې ډول دفترونو پرانیستل د عامو افغانانو د حقوقي پوهې په لوړولو کې ښه رول لوبوي. سمې درئی هم ورته نظر لري.
دغه ادارې چې ډېر ملاتړي لري کولی سي په ټولنه کې ګټور کار وکړي. دوی کولی سي د قانون پوهنې د فرهنګ په غښتلتیا، مدني ټولنو او د ښاري ژوند د حقونو د پیژندلو په برخه کې ګټور کارونه وکړي.
عام خلک هم د دې دفتر له پرانیستل کېدو خوشاله دي او وایي که چېرې ښې او ګټورې مشورې ورکړي په ټولنه کې به یې مثبت اغېز ډېر ژر احساس شي. د محمد طارق او پروین په نوم دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اصلا مشکل زمون داده چې مون حقوقي مسائل باندې پوهیږو. اکثرا خلک د دې حقوقي مسائل نه ډېر لري دي. د دې لپاره دا رقم دفترونه ډېر مفید دي، خصوصا ځوانانو لپاره. او دا رقم دفترونه چې واقعا کار وکړي، صحیح او مناسب مشوره دوی ته ورکړي، ډېر مناسب دفترونه دي.
پروین هستم، اصل طب البیرونی.
بسم الله، می پروین دی د البیرونی د طب مسله يم. دا ټولو ته ګټور دی، په ځنګړی توګه هغه ښځو ته چې په وړاندې ظلم کیږي. هغه میرمنې کولی شي دلته مراجعه وکړي چې ملاتړ نه لري،
خانمایي که پشتیبان ندارن.
افغانانو ته د حقوقي مشورو ورکول که څه هم په هیواد کې یو نوی ګام دی، خو که خلک له خپلو اساسي حقونو خبر شي، د تاوتریخوالي او فساد کچه به هم تر یو حده راکمه شي. کارپوهان وایي چې دغسې دفترونه باید په رسنیو کې خپل تبلیغات زیات کړي، تر څو د بشري حقونو په برخه کې زیانمن شوي خلک یې په ارزښت پوه شي او مراجعه ورته وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 2289 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د غوره لیگ دوهم پړاو سیالۍ د پنځشنبه پر ورځ په کابل ښار کې پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په یو خبري غونډه کې چې د غلیګ د پرانیستلو په خاطر جوړ شو او وویل چې دغه سیالۍ په هر اونۍ کې دوه ځلې د پنځشنبه او جمعې پر ورځ ترسره کیږي. تیر کال هم د افغانستان د غوره لیگ سیالۍ وشوې چې طوفان هری رود فوټبال لوبډلې لومړی مقام او سیمرخ پکې دوهم مقام وګټه. نور د محمد وایس سمیم په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ لومړی لوبه د پنځشنبه په ورځ د طوفان هری رود او سپین غربازانو لوبډلو ترمنځ وشوه. په دغه لوبه کې طوفان هری رود چې تیر کال یې د تلولۍ لقب ګټلی و 15-0 پر وړاندې سپین غربازانو لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې سږ کال د فوټبال د غوره لیگ لوبغاړو د ټاکلو بهیر د تیر کال په پرتله د معیار او همدارنګه د لوبغاړو د وړتیاو له مخې ترسره شه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مربي یوسف کارګر:
موږ د ټاکلو په معیاري ډول د وړتیا له مخې او همدارنګه د فزیکي، تخنیکي او تکتیکي پلوه چې لوبغاړو وړتیا لرله ترسره کړ. لوبغاړي د زونونو په لوبډلو کې جذب شول.
ښاغلي کارګر: دا ډول سیالیو د ترسره کېدو هدف د فوټبال پیاوړتیا او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړیتوب لپاره د غوره څیرو ټاکل وبلل. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د وخت د فوټبال ملي لوبډلې وغړي میا کارګر د دا ډول لوبو ترسره کېدل د فوټبال پیاوړتیا لپاره ګټور بولي.
دا هر مسابقه کې جوړیږي د محبت لپاره جوړیږي. دا یو کبوتر دی د سولې لپاره، دی د محبت لپاره. دی زه د سپینګیری سره خبرې کوم کې دا یو محبت ای پاکی دی، د پاکی سره لوبه وکړي، انشاءالله نتیجه ورکړي.
د افغانستان د فوټبال په غوره لیگ کې د هیواد له تو زونونو څخه اته لوبډلې سره سیالۍ کوي او دا لوبې به د دوه میاشتو پورې دوام ومومي. تیر کال هم د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ وشو چې طوفان هری رود لوبډلې لومړی او سیمرغ البرز دویم مقام وګاټه. د ورزش برخي کارپوهان په دې باور دي چې دا ډول کورنیو سیالیو ترسره کول د فوټبال لوبغاړو روحیې په پیاوړي کولو کې مثبت رول لري.
آزادي رادیو تغوګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې د اجازه ورکړي څو د کیمیاوي وسلو د ورسي برید ادعا وڅېړي. د سوریې د دولت مخالفان وایي د چهارشنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو په برید کې له 500 زیات کسان وشل شوي دي. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د کارونې ادعا نه مني. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یو ویاند پرون ویل چې بان کی مون د سوریې له حکومت څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته اجازه ورکړي څو هغه ساحه وګوري چې ادعا کیږي د کیمیاوي وسلو حمله پکې شوې ده. ملګرو ملتونو دغه راز د دې ادارې د بې وسلې کولو د چارو عالی استازي میرمن انجلا کین ته سپارښتنه وکړه چې د مشق ته سفر وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون په واشنگټن کې وویل د امریکا حکومت له هرې ممکنه لارې هڅه کوي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه حقایق ځانته معلوم کړي. دا محل موږ نسو کولی د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه په قطعي ډول حکم وکړو. له کله چې وړمه ورځ دغه پیښه شوې موږ د ورځې پر هره دقیقه تمرکز کړی. موږ تر خپل وسه له هرې ممکنه لارې هڅه کوو حقایق ځانته معلوم کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې پر ورځ په بیطرفانه او بیړني ډول په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د برید پاړه د څېړنې ملاتړ وکړ، خو یې نه ویل چې دغه کار دی د ملګرو ملتونو د هغو متخصصانو لخوا وسی چې د محل په سوریه کې دي. د سوریه د ولسمشر اسد مخالفانو ویلي چې دمشق ته نږدې د چهارشنبې پر ورځ دغه برید له 500 نیولې تر 1000 پورې کسان وژلې دي. د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو کارول رد کړي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس راپور ورکړی چې د سوریې دولتي ځواکونو پرون د دمشق په ختیځ کې خپل بریدونه شدید کړل. د یغینو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې چې د اپوزیسیون په وینا په دې ځای کې د رژیم لخوا وړم ورځ د کیمیاوي وسلو په برید کې شاوخوا زر کسان ووژل شول. امریکا، بریتانیا او فرانسې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو هغو متخصصانو ته چې دا محل په سوریه کې دي باید اجازه ورکړل سي چې دغه ساحه وګوري.
د ژوند رنگونه
نوم د څه ده؟
نوم می پاوزیا.
د څومره وخت کې د کورس کې درس وایې؟
درې میاشتې کې چې درس وایې.
درس له کوم ځای نه شروع کړ؟
اول سر نه می شروع کړ، نیمه یې برسېدلې. اول کې مې عربي ته مې ویلې او دا درې مې ویلې.
اوس کتاب له مخې لوستلای سي؟
هو.
ته ویل ملي او ځای ګورم څومره درس وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانه جمشید پاک است.
ښه نور
پسنداز ثروت است.
څنګه راغلی دی کورس ته؟ چا خبره کړی چې دلته د سواد ورخودل کیږي او تر راسه دلته درس وایي؟
دلته موږ ته استاد راغلی، موږ نمونه ولیکل تر موږ ته لته راسه موږ تاسو ته درس درخو او علي بيتي درخو یو دادری درخو موږ دلته راغلو موږ وایي چې په یو شي پوس په یو خط پوس لګ یو چی زده کو.
موږ کله دې چې کورس ته نه وی راغلی شې دې نه وزده
هیڅ شي نه وی زه چې نه مې مکتب لرم خنه ودلته چې وسره لوس یو خط یو شي الیس زه مې وایي چې دا کتاب زده کما یو خط ولیکای سم یو چی څوکره ته وی الیس
ته خو عمر دم دم رد نه مکتب کې نه شامل کړی؟
نه نه ما به مکتب ویل دم دغه توس مکتب وای
ولې ته وړه مکتب کې شامل نه کړی؟
یم غری وای نو ورکه نه نه داخل کړی وسم نه وای
چی ری وی
ورکه سم ورکه سم دم ته زم دالته کابل کې ورکه دې سم
مکتب کې نه چې ولې خای کورس ته د څنګه پریګری
کورس ته هم دلته کال تر ازی لا تن تلته وای
یو استاد چې درس درکې ته سیس د کولې سی
استاد چې خدا سره کوي د سکه یز د کو د نور د حساب سره کوي چې لکه سکه د کو
حساب دې څومره زده کړی؟
سونه می حساب زده کړی دا دته ما دلته اوس هغه دي چې ما دې یي اته یو څوک کې نه دوه او اته څوک کې لس
لته حساب نه دلته زده کړې اوس په خپل ځون کې مستفاده ترې کوله ای سي څه د پدارت خورلای
هر شی په در خورلی او چې په پوسې وي ما په یو شی په سو پوسې په یو شی پوسې نو
په دې څه نه اوس د په حساب کې غلطی دي
هو نو په حساب نه پیدم یو وخت یالته دکان ته تللی ما 500 روپۍ مې وړلې مالي 100 روپۍ کچالو راکا 100 روپۍ مې بیرته راکا نور چې امیر ته لې 100 روپۍ کچالو راکا 500 روپۍ بیرته راکړي بیرته مې ولې مال دا ماته شلګون راکا 500 روپۍ د وخت مې دکاندار ویل وزم غلط سوې مې وخت زه مې دیدی ګټو چې دلته مې حساب زده کړې چې یالته مرته کتل پیسې پوس مې نو مې بیا ته وشت نه اشته کې شي هغه کوي سمې چې یو لمبر وای پلان مې بل شي وای هر شي وای وی له سم کارت وای راتوي چې دا وای له سم یو په یو خطر راوړي نو لري سم
د اوونه تر او ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. دوستانو، ونیمې بجې شوې دي.